وړاندې کوو. د افغانستان په وخت د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به په کندوز کې د حقیقت موندون کې هیئت د موندنو له ریپورټ خبر شي. نور ریپورټونه هم لرو، خو لومړی سید کمال شاه عارف ته ورسو د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرخطونه. د کندوز د پیښو د حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې خپل رپورټ حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا چارواکي وایي ټاکل سوی د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ته غځېدلې لار نن پرانیستل سي. او د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوی. د خبرونو تفصیل. د کندوز د پیښو حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې خپل رپورټ حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیسیون یو مشر فاروق وردک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روان اونۍ له ولس سره شریکې کړي. د وای ټول رپورټ په 200 پاڼو کې لیکل شوی. د رپورټ مرستندوی اسناد 2000 پاڼې دي چې له خلکو سره پکې خبرې شوی دي. ټول مواد د افغانستان جمهور رئیس ته وسپارل شول. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ډډه وکړه، خو دومره ویل چې د دوی رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوی او په تشکیلاتو، کادرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غځېدلې سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کېدای سي نن پرانیستل سي. وسلوال طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د سمکنیو، منګل، احمدخیلو، ځاځي اریوب، پټان او جنخیل ولسوالۍ ته تلونکي لاره ځکه وتړل چې دغو ولسوالۍ ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیه قمندان پاسوال زلمی اوراخیل ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته امنیتي ځواکونو پر سر دوسر مخالفینو له مقاومت لاس اخیستی او پښې یې سپکې کړې دي. د وی بدبختانه هغه وسایل چې سړک یې باید جوړ کړی وای نه وخت راورسېدل. تاسو پوهیږئ سیمه غرنۍ ده، یو کمر راپرېوتې دی، هغه چې لرې کړسو سبب لا پرانیستل سي. د پکتیا امنیه قمندان زیاته کړه چې د بلډوزرو او نور وسایلو په مرسته د لارې د پرانیستلو هلې ځلې روانې دي. وسلوال طالبانو په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د غور والي د دغه ولایت په محبس کې له زنداني ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغو ښځو باندې جنسي تیری نه دی سوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالان لخوا ښځو ته د بې ځایه وړاندیزونه سوي دي چې دا موضوع به کلکه وڅېړي. د غور په محبس کې یوې زنداني ښځې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د نوریه په نامه دغې زنداني ښځې له محبس څخه د والي سیما جوینده د لیدنې پر مهال پرته له دې چې د کوم کس نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل چې یو څارنوال قید کمول په بدل کې دغه وړاندیز ورته کړی و. دا وای هغه راتول چې ته په یو دلیل خلاصېدای سي، یو دلیل لري، اشاره یې وکړه. هغه څارنوال که چیرې اوس ماته مخامخ کړي زه یې پېژندلی سم. اشاره یې وکړه چې بله لار دا ده چې ته له خپل وجوده کار واخلې. د غور والي سیما جوینده وروسته تر دې د دغه ولایت د محبس لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت موسې په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او څارنوالانو لخوا په محبسینو باندې جنسي تیاری سوی دی. بیا هم شرغلاست. د رومانیا چرواکی وای تیرش په پایتخت بخاریس کې په یو نایټ کلب کې چاودنی او ورلګیدنې لښ لږ شپږوش کسان وژلي او اته تیا نور ټپیان کړی دي. د رومانیا د کورنۍ چارو وزارت مرستیالو ویل دا پیښه د بخاریس په شهر کې په ورستۍ لسیزو کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. دغه نایټ کلب د پیښې پر مهال له خلکو ټکو. اینی شهیدان وای د نایټ کلب د ننه د اورلوبي چاودنی وسوي چې لاملې د ودانې چت او ستونو اور واخیست. یو عین شهید رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د اور څخه د تیښتې پر مهال یو شمېر کسان تر پښو لاندې سول. د رومانیا د صدر اعظم رسیال ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی، خو د بشر لاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې له خپلو روسي او ایراني سارو سره د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر دوام موافقه کړې ده. بل خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فایبوس وویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وسوه. دغه راز د اروپا اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشر فدریکا موګرینی وویل چې په دې موافقه وسوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوه سیاسي پروسه پیل شي. د سوریې په اړه د ویانا په دوو خبرو کې د شپږو هیوادونو ډیپلوماټانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنی چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په حق له خپل اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی چې جان کیری له قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه خپل لیدنې نن اپیل کړي. هیومن رائټس واچ پرون وویل چې جان کیری باید د دغو هیوادونو مشرانو ته په زغرده ووایي چې د بې موجبه بندیسو کسانو خوشي کېدل، د بشري حقوقو د ملاتړو ادارو او خبرلاندو فعالیت ازادي او د بشري حقوقو د اساسي ژمنو ترسره کول د دوه اړخیزو روابطو د پیاوړتیا یوه مهمه برخه ده. د ناروې یو محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 14 میاشتې بند محکوم کړ. دا ملا چې نجم الدین نومیږي د فبروري په میاشت کې یې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردي ووژني چې د قرآن پاک د سوزونې پر مهال یې خپل تصویرونه خپاره کړي وو. نوموړي ویلي هر چا چې دا کس ووژه دی به ورته تحفه ورکړي. د محکمې قاضي وویل شاید داسې کسان پیدا سي چې رښتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل ترسره کړي. محکمې د نوموړي دا خبرې پاروونکي بللي چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع نه سي کېدای. اوس دا 9-15 کلن کوردي ملا دوه اونۍ وخت لري چې د دې هیواد بلې لوړې محکمې ته مراجعه وکړي. او د ناټو یو لوی قومندان وایي روسیه تیره میاشت یو توغندي و ازمایي چې ښکاري په خپل دا کار سره د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول د یوې معاهدې څخه چې د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ د سرغړونه کړې ده. د امریکا د هوایي ځواکونو قومندان جنرال فیلیپ بریډلوب د دغه توغندي په هکله تفصیلات ورنه کړل، خو دومره یې وویل چې دغه ازموینه د یو لړ ازموینو له ټولو نوې یوه وه چې کېدای سي په هغوی کې د 1908 میلادي کال یا د INF یا د منځني واټن اټومي ځواکونو د معاهدې خپکه تیرې سوي وي. تیر کال امریکا د لومړي ځل لپاره د دغه معاهدې څخه د سرغړونې تور پر روسیې ولګاوه، خو مسکو په کلکه رد کړ او حتی په امریکا یې تور ولګاوه چې په وروستیو کلونو کې اروپا کې د رادار سیستمونو او نورو تخنیکونو په لګولو سره خپله دفاعي معاهدې څخه سرغړونه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. کغواړی د دې خبرونو تفصیل وګورئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورتل شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د کندز د پیښو حقیقت موندونکو کمیسیون وایي چې خپل نهایي ریپورت د افغانستان حکومت ته سپارلی دی. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې په کابل کې سوله خوب نه دی تر نامه لاندې یو نندارتون جوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی لا هم هڅه کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې مرسته وکړي. د نورستان په برګ مټال کې پرون جګړه شوې ده چې پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه مولدي هم خبره و چې شاروخ خان چې د هندي فلمونو یو ستوری دی 50 کلن شو وایي چې له سینما لاس نه اخلي. نور ریپورټونه هم لرو. ساینس او ټکنالوژي پروګرام او ازادي اوریدونکي هم له یاده مباسي. د کندوز د پیښو حقیقت موندونکو کمیسیون وایي خپل نهایي ریپورت د افغانستان حکومت ته سپارلی. دغه ریپورت د افغانستان د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردګ او د امنیت د ریاست پخواني رئیس امرالله صالح په مشرۍ برابر شوی. سلطان محمد سروري تفصیل وړاندې کوي.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندونکو خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایي کړی او د افغانستان جمهور رئیس، د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس او د امنیت د شورا غړو ته یې سپارلی دی. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچېرې دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته راکړ او وی وخت وکړه چې 2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش مو ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه شول دغه نه وروسته به انشاءالله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دي هغه به خپلو ګرانو وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریکو.
فاروق وردګ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارشونه او توصیې لري. هغه وویل چې دوی سفارشونه په درې برخو ویشل شوي دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تله یا میزان په شپږمه نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیربط اړخونه څېړلې دي. له خلکو، سیمه ایزو او د مرکزي حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړې دي. فاروق وردک زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوي دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوطه وروسته یې په دریو اونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې یې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې، چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سوله خوب نه ده، دا د هغه نندارتون سرلیک دی چې پرون یو شمیر فرهنګي ټولنو په کابل کې پرانیست. پاړی نور تفصیل له سید کمال شارف نورو.
د یادو فرهنګي ټولنو مسلینو له قفسونو څخه د څو سپینو کپتورو تر خوشی کېدو وروسته وویل غواړي په خپل دې کار سره د حکومت د سولې ملاتړ وکړي او په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دغه نندارتون چې د جمعې په ورځ تر ماپښین وروسته په کابل کې دارالامان قصر ته څیرمه ترسره سو، مسؤلینو یې هدف د سولې فرهنګ ته پراختیا او په هیواد کې د روانې جګړې ختمولو بلل. د همدې فرهنګي ټولنو له ډلې د فرهنګ خاطرای افرینان مسؤل بارش سروري ازادي راډیو سره خبرو کې د نننی پروګرام په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
ای برنامه کې امروز شاهدش بودین به خاطر تبسم
د وایز مرز د نننی پروګرام هدف د خلکو پر شونډو باندې د خندا راوړل وو. د دې ترڅنګ مرز د سولې کفتری چې په قفس کې بندي وي هوا ته مخوش کړي او غواړو په دې حرکت سره یو سولیز فضا رامنځته کړو
ترې کې بدرېم فضای صلح او امید را ایجاد وکړو.
د همدې نندارتون پر مهال یو شمیر پلاستیکي تومنچې د نمونې په ډول پر ځمکه کښېښول سوې او په هیواد کې د روان جنگ د ختمولو په نیامت یې ورباندې سره کرښې تاو کړې. د دغو ټولنو مسؤلینو وویل چې تر دې مخکې هم په هیواد کې د سولې د ټینګښت او د روان جنگ د ختمولو په هدف ورته پروګرامونه ترسره کړي دي. دوی وایي چې دا نندارتون په هیواد کې د سولې د جوړېدونکو پروګرام تر جوړېدو مخکې چې ټاکل سوی د نومبر میاشتې په پای کې په کابل کې جوړ سي ترسره کړ. دا نندارتون چې د ټولو پر مخ خلاص وو د بیلابیلو مدني ټولنو د غړو ترڅنګ ګڼو کسانو پکښې ګډون کړی وو. د دې نندارتون دوه تنو ګډونوالو ازادي راډیو سره خبرو کې په اوسنۍ حالاتو کې د ورته نندارتونونو ترسره کول ګټورو بلل.
و ای که ای پروگرام ها را برگزار کردن واقعا
دا کوم پروگرام چې نن تر سره سوز مړ لپاره ډیر جالب او شو. ماشاءالله ټول ځوانانو پکښې ګډون کړی وو. زه هیله لرم چې دا ډول پروگرامونه نور هم په کابل کې جوړ سي ترڅو نور ځوانان هم سولې ته وهڅول سي. نور باید موږ په هیواد کې جنگ و نه اوسې.
نه باید د کشور ما جنگ باشه.
دا کومه ننداره چې موږ نن ولې د ډېره په زړه پورې وه. دا ټولې د سولې نښې دي. په واقعیت کې ټول افغان ولس د سولې غوښتونکي دي، په خاص ډول ځوانان. باید په دې برخه کې نور هم کوششونه وسي ترڅو په هیواد کې یوه سرتاسري سوله رامنځته سي. د دې نندارتون ګډونوالو خپلو خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو او په هیواد کې د یوې سرتاسري سولې غوښتنه وکړه. دا یوازې د دې نندارتون ګډونوال نه دي چې په هیواد کې د روان جنگ د پای ته رسېدو غوښتنه کوي، بلکې ګڼ هیوادوال وایي چې د هیواد څو لسیزو جګړو خسته کړي او باید په هیواد کې یوه سرتاسري سوله رامنځته سي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو د ولایتونو څخه د مستقیمو ریپورټونو په لړ کې د فرا ولایت زو د غلطه زموږ خبريال احمد شاه فطرت وایي چې په فرا ولایت کې د امنیتي ستونزو له کبله یو شمیر خونځې تړل شوې دي. فطرت صاحب سهار د په خیر خبرونې ته ستړی مشي، په دې اړه اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل په فرا ولایت کې د امنیتي ګواښونو له امله په دې وروستیو کې در تلوی استودیات سنجی که اگر شدینا و نارینو دوارو برخی دی ترلسیوی دی ما که در سنجی در فراپ پشترود و لسوالی که شیبکو و لسوالی که او پشتکو و لسوالی که در نیتی گواشون لامل ترلسیو خوز پر تیره ونه که در غلاری در فرا مرکز تا هم غزیده لی او خلقی دیر اندیسمون کردی در فرا در مرکز شاق خواه تقریبا پلاس کلیمتری از کلیمتری که هم زین شونزی حالت در امنیتی گوشن لامال تردسیوی او در اغو شون که او تر شون که در زین کسان لخواه گوشن سجی تاس شونزی و تاره کنی تاس رو بعد چلن دوسی در شونزی تارل تقریبا د 15000 یا 16000 په شاوخوا کې په فرا کې ماشومان او نور تنکي ځوانان د ښوونې او روزنې څخه بې برخې کړي چې خلک یې هم واقعا ډېر اندېښمن کړي.
فطرت صاحب دا خو په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبانو په ځانګړې توګه د دوی نوي مشرتابه بیا بیا ویلي دي چې له ښوونځیو سره به کار نه لري او ښوونځي به نه تهدیدوي. نو په فرا کې تاسو څه فکر کوئ چې وسلوال طالبان دي او که نه نورې ډلې دي چې د ښوونځیو د تړلو هڅې کوي؟
ما په د فرا د والي او همداشان د پوهنې ریاست سره په دې اړه څو واره خبرې کړې دي. دې که څه هم یو لامل د دولت وسلوال مخالفان بولي خو په سیمه کښې چې موږ معلومات کړي دي ځینې نور عوامل هم شته او په خپله د دولت وسلوالو مخالفانو یا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه مستقیما په دې اړه رسنیو ته هم څه نه دي ویلي. دوی در شونځي تړلې وي ځینې کسان په سیمه کښې وایي چې یو لامل یې خو امنیتي لامل دی ځکه چې فرا کښې اوس ناامني هم ډېره شوې او ناامني مرکز ته هم نږدې شوې یعنې مرکز په شل کیلومتري کښې وسلوال طالبان شتون لري. یو دا عامل دی او په ځینو نورو حالاتو کښې ویل کېږي چې ځینې ښوونکي هم نه غواړي چې دوی وایي ماشینه لرې دي ځینې بانې جوړوي او حتی په ځینو ښوونځیو کښې په خپله ښوونکي هم نور ښوونکي ګواښي. نو د فرا والي محمد آصف ننګ په دې اړه بیا تېره اونۍ یو پیغام صادر کړی چې هر ښوونکی چې مکتب یې وتړل شي هغه به جزایي کېږي او حتی مابس معرفي کېږي. خو دغه ځینې جدي اقدامات شوي دي یعنې نور عوامل هم شته مستقیما خپلو طالبان ته ډېر حده لاس نه لري. او موږ هم دلته په سیمې کښې چې خبرې کړې قومي مشران او سپینجرې وایي چې دوی هڅه کوي دغه ښوونځي خلاص کړي خو تر یو اندازې
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلي احمد شاه فطرت و چې له فرا ولایت څخه یې دغلته د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ویل. ویل کېږي چې دغه ښوونځي د ناامنیو له کبله تړل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې دا ښوونځي بېرته پرانیزي. په دې اړه د وسلوالو طالبانو چې په سیمه کې په جګړو بوختي دریځ هم مهم دی چې د ښوونځیو د پرانیستو یا تړل کېدو په اړه یې په ډاګه څرګند کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ بل خبریال روحلان وري ته ورځو. دی په کونړ کې دی. په کونړ هغه ولایت دی چې زلزلې تر ټولو سخت ځپلی و. همدارنګه له نورستان نه رپورټونه وایي چې دغلته د برګ مټال په ولسوالۍ کې پرون جګړه شوې ده. انوري صاحب سهار دې په خیر. خپرونې ته ستړی مشي. لومړی راته دا ووایه چې د زلزلې نه وروسته اوس دغلته د زلزله ځپلو وضعیت څنګه دی؟ مرستې وررسېدلي دي او خلک بېرته ځای پر ځای شوي او که نه؟
مننه تاسو او درنو. زه هم سلامونه او سهار په خیر وایم. دغه لکه څنګه چې تاسو ویلې چې کونړ د ولایتونو څخه دی چې زیات تلفات یې په دغه زلزله کښې لیدلي دي. زیاتې سیمې داسې دي چې هغه لرې پرتې سیمې دي. په هوارو ځایونو کښې یا د ولسوالیو سره نږدې په دغه ساحو کښې اوس هم کومکونه ویشل کېږي. پرون په مرکز اسدآباد کښې د ان آر سي یا د ناروې یوه مرستندویه ټولنه ده چې هغې د خوا نه شپږ څلوېښتو کورنیو باندې مرستې وویشل شوې چې 8000 افغانۍ وي هرې کورنۍ دپاره. درې کمپلې وي او یعنې غوره غیر خوراکي مواد و هغه وویشل شو. همدارنګه په وټپور کښې د آی او ایم د خوا نه په 3 کورنیو باندې مرستې وویشل شوې. د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي وایي چې په ټولو ولسوالیو کښې سروې روانه ده او دغه ولسوالۍ چې دي په بېلابېلو خیریه مؤسسو او دولتي ریاستونو باندې ویشل شوي دي او هر اورګان مکلف دی چې هلته مرستې ورسوي. خو بیا هم دوی غوښتنه کوي چې باید مرکزي دولت او نور مرستندویان چې دي هغوی دوی سره همکاري وکړي او زیاتې مرستې ته را ولېږي ځکه چې دلته 10 کسان وژل شوي یو سل او پنځه ټپیان دي او له پنځه لسو زیات کورونه تخریب شوي دي، ویجاړ شوي دي. نو تاسو ته معلومه ده چې کونړ یو یخ ولایت دی، دلته په هغه سیمو کې چې اوس بلدي خلک ځپلي دي هلته واوره به شروع کېږي، اوس هم لږه لږه شوې ده، یخنی ده او بې سرپنا ژوند کول ډېر مشکل کار دی.
دا راته وایي چې د تاسو نوم یو رپورټ درلود په برګمټال ولسوالۍ کې چې نورستان ولسوالۍ د پرون جګړه شوې ده، اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟
من نن سه دغلته پرون سهار پنځه بجې د والي په وینا چې په سلګونو وسلوا چې داخلي او خارجي پکې شامل وو هغه حمله کړې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ باندې. تر مازیګره پورې دغه جګړه دوام درلود. والي وایي چې په دې کې درې سرتیري وژل شوي او یو لس ولسی وګړي او سرتیری ټپیان دي او همدار شلو پورې وسلوال وژل شوي او زیات نور ټپیان شوي دي. جګړه پای ته رسیدلې ده خو بیګا هم ما چې کوم معلومات واخیستل خال خالي په دغه ځایونو کې کېدلې، خو هغه جګړې زور چې دی هغه مات شوی دی، نشته دی. او همدا ان صاحب دغه نورستان کې هم زلزلې خلک ځپلي دي، تقریبا مونږ چې کوم راپورونه اخیستي وو کسان مړه دي، شپږ اویا زخمیان دي، په سلګونو کورونه هلته ویجاړ شوي، همدارنګه څاروي د منځه تللي دي. نو هغه خلک هم مرستو ته اړتیا لري. والي وایي چې پرون په دواب نورګرام کې مرستې ویشل شروع شوي دي، وانټویګل ته بېګا رسېدلي. همدا دوی کوشش کوي چې نور ولسوالیو ته چې چېرته ځایونه اوښتي دي هلته مرستې ورسېږي، خو لکه څنګه چې د کونړ چارواکي د زیاتو نورو مرستو غوښتنه کوي، همدارنګه هغوی هم دا غوښتنه کوي چې باید په وخت باندې هغه زلزله ځپلو ته مرستې ورسول شي تر څو.
ډیره زیاته مننه انوري صاحب له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، په کونړ او نورستان کې د ازادي راډیو خبریال رهولان وری و چې د دغه دواړو ولایتونو د زلزله ځپلو په وضعیت او همدارنګه په برګمټال کې د جګړې په اړه معلومات راکول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې لپاره ګټور دی او د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ترسره کول غواړي. له پېښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر څوک چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ترسره کول غواړي پاکستان یې هرکلی کوي. د دغه وزارت وایند همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په ضربه ضرب پوځي عملیاتو کې د خو او بدلو توپیر په ټول وسلوال ځپي او په خبرې چې دغه پوځي عملیاتو په لږ وخت کې ښې نتیجې ورکړي دي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. قاضی خلیل الله د ایران د ملي امنیت دالی شورا د منشي علي شامخاني غو سرګندون ته په اشاره چې وای ایران چمتو دی چې د افغانستان د سولې لپاره له پاکستان سره ګډ کار وکړي، وای پاکستان د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان په سولې کې رول ترسره کول غواړي. اصل مقصد دا دی چې په افغانستان کې سولې راشي او کڅوک په دې لړ کې له افغان دولت سره خبرې کول غواړي چې د سولې د مذاکراتو لړۍ د بیا پیل کړي، نو دا به دغه هیواد په ګډون افغانستان او سیمې لپاره یو ګټور ګام وي. دا په داسې حال کې دا چې د ایران د ملي امنیت دالی شورا منشي پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې او همدارنګه د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د هیوادونو لپاره ګټور وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند همدارنګه یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خاوره د خو بدله توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي او ادعا وکړه چې نړۍ هم د تروریزم د ځپلو په لړ کې د پاکستان د هڅو ستاینه کوي. قاضی خلیل الله د سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي تیره ورځ ویلي وو چې لا هم په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه شته دي او پر پاکستان یې غږ کړی چې په دې لړ کې د جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د جون رئیس ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان او یو شمېر نورو قبایلي سیمو کې د ضربې ضرب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې شاوخوا 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي او د هغوی لسګونه مرکزونه یې له منځه وړي، خو خپلواکو او سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دې پخلی نه دی کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یونان ټاپوګانو ته نږدې د کډوالو دوه بیړۍ په دې وروستیو کې ډوبې شوې دي. ویل کېږي چې په دې کې یو شمېر افغانان هم سپاره وه. فرشته جلالزی پی رپورټ لري.
د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس نن د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د غرقېدو د خبر تر خپرېدو وروسته خپل پارلمان ته وویل چې د دغه بحران د حل لپاره د اروپایي هیوادونو کمزوری دریځ د شرم وړ دی.
تونیزو د دې مېره سفته تا کیماته تو ایګیو دن څوراژن اپلا نکروس پروسفیګس
سپراس وای زه د اروپا د رهبرۍ په کړې کې د غړي په توګه وایم چې خجالت پاسم. زه په دې شرمنده یم چې اروپا په مؤثر ډول د بشري ډرامې ته جواب نه دی ورکړی او په دې اړه د بحثونو کیفیت د شرم وړ ګڼم. سپراس نن خپل پارلمان ته دا وینا په داسې حال کې کوله چې د یونان ټاپوګانو ته نږدې تېره شپه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په دوو بیړیو کې چې غرقې شوي دي ګڼ شمېر ماشومان وو. رپورټونه وایي چې نن سهار 19 جسدونه د سمندر له اوبو څخه راوېستل شول چې په هغه کې شپږ مېرمنې او لس کوچنیان وو. د فرانس پرس خبري اژانس خبريال وایي چې د اکتوبر په میاشت کې لشتلژه 18 تنه چې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو هڅه کوله غرق شوي او مړ شوي دي. په یونان کې د میشتو افغانانو د یوې ټولنې مشر کاظم رویش نن ازادي راډیو ته د دغه پیښې په اړه وویل.
اوس د جوی حالت خراب شوی دی. اوس په سمندر کې ډېر موجونه شته او دوی چې راځي په یو کشتي کې دا کشتي زاړه دی له یو نه له بل نه په دې کې ډېر کسان د دې له کبله ډوب کېږي. لږ خرابي هوا چې دی چې دریا د حالت خراب دی دا ډوب کېږي.
ښاغلی رویش وایي چې په سمندر کې د اوبو د طوفاني کېدو له امله د غیر قانوني کډوالو لپاره یونان ته رسیدل د پخوا په پرتله ډیر خطرناک سوی دی. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار یو ویان د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې یونان ته ورځي.
In recent days we have seen increasing numbers of Afghans coming to Greece.
شغله ردموند وایي په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات سوی چې یونان ته راځي. دا نه ده څرګنده چې ولې په وروستیو کې زیات شمیر افغانان یونان ته ورسیږي، خو په وروستیو اونیو کې دا شمیر زیات شوی دی او په عین وخت کې د هغو خلکو شمیر کم سوی چې له سوریې څخه راتښتي. خو بیا هم د سوریې خلک هغه لوړ شمیر غیر قانوني کډوال دي چې اروپا ته پناه وړي.
زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو، شاروخ خان 50 کلن شو خو وای چې له سینما نه لاس نه اخلي. په دې اړه یو ریپورت زموږ د خبرونې په دوهمه نمایي کې اوریدل شي. اوس هم راځو یو بهرنی ریپورت ته. وغه ده چې د امریکا وای په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د منځلارو مخالفانو سره په وزیم رستو لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه لري. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرسته لپاره سوریه ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریه ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته لدی سوریه ته د خپل ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیه په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریه د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیه د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حکله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. دی ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. وسم په افغانستان کې اته نیمې بجې شوې. یو وار بیا د کابل سټوډیو ته ځو. سید کمل شارف د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړئ.
د کندز د پیښو حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې خپل رپورټ حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزدلي سړک د پرانستلو لپاره کار روان دی چې کېدای سي نن پرانستل سي. د غور والي دغه ولایت په محبس کې له زنداني ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې پر دغو ښځو باندې جنسي تیری نه دی سوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا ښځو ته د بې ځایه وړاندیزونه سوي چې دا موضوع به کلکه وڅېړي. د رومانیا چارواکي وایي تېره شپه په پایتخت بخارس کې په یوه نایټ کلب کې چاودنې او اورلګیدنې له امله شپږ ویشت تنه وژل سوي او اته اتیا نور ټپیان سوي دي. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د سولر لیمکلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوی، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل سوي نه دي. او د ناروې یو محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په اتلس میاشتې بند محکوم کړ.
شاروخان چې د هند سینما وتلی لوبغاړی دی 50 کلن شو، خو وایي چې له سینما لاس نه اخلي. د هند سینما دغه مشهور ستوری وایي چې لږ تر لږه غواړي 15 نور خورا ښه فلمونه جوړ کړي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ لري. ورپسې ساینس او ټکنالوژي او ازادي اورېدونکي له یاده مباسي.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وایي چې لا هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وایي ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنې 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړي فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاهرخ خان دغه راز وایي، غواړم مخکې تر دې چې مړ شم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاهرخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلي څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایمه لسیزه کې په تلویزیوني سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په څه باندې 40 کلن فلمي ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.
د شاهرخ خان د شهرت اندازه د دل فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشاله کړی دی. د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاهرخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکټون کې وایي چې شاهرخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وایي شاهرخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي.
ذرا آپ کی امانت ہے، ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا؟
په ورستیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو موږ ته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید شپږ ویشت میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجورې د زیاتوالي نظره په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوری بللی دی.
دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے
دا سائنس او ٹیکنالوجی دنیا
ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. او ولې ځینې حیوانات لکه سمساره د خوب په وخت یوه سترګه پټوي؟ د ساینس او ټکنالوژۍ د لړۍ په دې برخه کې د دغو دوو موضوعاتو په اړه معلومات درکوو. ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. ګوګل وایي چې په لومړي پړاو کې باید انټرنیټي خدماتو بالونونه د مځکې د اتموسفیر په هغه برخه کې ځای پر ځای کړي چې ورلاندې د انډونیسیا هیواد دی. دا بالونونه به د دې سیمې خلکو ته له انټرنیټ سره د وړیا ارتباط امکان برابر کاندي. د انډونیسیا په ولس ټاپوګانو کې نږدې 2.5 میلیونه انسانان اوسي او اټکل کېږي چې یوازې 240 میلیون تنه یې له انټرنیټه کار اخیستلی شي. د ګوګل پروژې سره سم بالونونه به 8000 متره لوړ د انډونیسیا د پاسه ځای پر ځای شي او د لوړ سرعت انټرنیټ په لاندې مځکې ته اولی شي. ګوګل د دې بالونونو د ځای پر ځای کولو مصرف له سوداګری اعلانونو څخه باسي. د ګوګل د دې پلان اصلي هدف دا دی چې شاوخوا 100 میلیونه انسانان چې حاضر ده له انټرنیټي خدماتو به برخې دي انټرنیټ ترلاسه کړي. ګوګل دا پروژه تر دې وړاندې په نیوزیلند، استرالیا او د امریکا د کالیفورنیا او برازیل په لری سیمو کې آزمویلې و. ولې ځینې حیوانات لکه سمساره او تمساح د خوب په وخت یوه سترګه پټوي؟ استرالیایي څېړونکو چې په دې برخه کې څېړنې کړي وایي چې دې پوښتنې ته ځواب موندلی دی. د دوی په وینا که حیوانات د خوب په حال دواړه سترګې پټې کړي نو د ښکار کېدو خطر یې زیات دی. خو د سمسارې په شان حیوانات د دې لپاره د خوب په وخت یوه سترګه نه پټوي چې د ځان دفاع ته چمتو ووسي. کله چې د حیوان یوه سترګه پټه او بله پرانیستي وي د مغزو نیمه خوا یې فعاله او نیمه ویده وي. فعاله برخه حیوان له خطر خبروي. د استرالیا د لاتروب پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا ډول خوب یوني همس فایر نومیږي. تمسا په دې مشهوره ده چې ډیر وخت په یوه سترګه خوب کوي. پر تمسا سربیره ځینې مرغان، خزندگان او اوبژوي هم د خوب په وخت یوه سترګه رڼا ساتي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیره یې د ورستیو نام نه یو په اړه دی. البته د یادونې دي چې دا اونۍ د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښي دي او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د ورستیو نام نه یو څخه شکایتونه کړی دي. خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی او اوریدونکو په ځخ خپل کوی ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د دیراوت ولسوالۍ د لوړ دی ځا کسه معلم قدیم خبره کومه. زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دا د دې د لوړ دي زک خلک ډیر په عذاب اخته دي د پنکه هاو په زراها او حیوانان انسانان پر دشتو او پر دې باندې باندې او په ټول پسونه په دغه دې شانو چې کمپاین یې وکړه غورځي او تر هغه ورځې دا وانونه او دغه واته پوسټې ټول راټولې سوي دي چې سمسلاختي او کم کوشتي او سګزای دي او خرابه ده او کنجاک دي کښته ګرځي دي کښته دي ځک دي دا ټول پوسټې راټولې سوي دي د صالح خان په وطاک نه نوتلې دي یو ځای دي نه راوځي نه جنگ وسره کې نه شي کې وروره بالا خراب طالبان متناسب بالا ده دي او طالبان سلګه د منځکا په مابین کې مفاصله نه سه دا نقشه دي بالا پس کرام کې په پر دامو باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کې نه شي کې موږ درې جمهور ساتو دا دي چې دغه یاد د خپل پوسټې دا ودانې پوسټې په وسره کې دي یاد په دې باندې د یلمن درو پر غاړه دي او یاد یو تر اوځي سمدم جنگ دی وسره کې طالبان دي شي واخ یو خاطه دي چې وروره دا خلاص شي د مندان یو وسله او فاطمه دي سو دا دی وسنه کې ما شو پلي دي دا ټول د سیم چې مشتي دي سوي دي وروره نه دا مليان او پرېږدي وروره چې نه وبواله شي اغه وڅ ولا بیا شانې چې پاته دی وروره وسه لویې ولو کنه په دې تکام پر کې نو زما دا لور مقامات صدا هله ده دی وروره په دغه کې یو اقدام دی د رئیس جمهور و کې د مشران دی وروره و کې چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي د شندار بدر دی وروره ټکول ټکول دی و سلام
بله سلام علیکم د اسمت له هلمند ولایت څخه خبرې کوم د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه و زادي پر پوسټو جنگ شروع دی وروره جان تاسو از موږ پیغام ژر تر ژره نشر کړي په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او ځلوال طالبان د داش سره روان دي او ولایت خبره ولاړ ده نو موږ چیرې ولاړ سره سره رژیم سي السلام علیکم او پیغام مصطفى بله سلام علیکم زه اسمت هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د چنجر د سیمې خبره کوم ولوال طالبان چې سیمه ونیول وس پر بشرامه دی ورلسی ولایت ورغلې دي دا حکومت خپل پوسټ ور لکه تاسو څنګه کار دی او ملکانه په خلاص کړل او چارواکي دی وجل کیږي دغه ته دی تام نه کوي موږ د دولت صداي له د چې یو تر ژره دغه سیمه بیرته د وسلوال طالبان سره ونی سلام علیکم
زه سمجید بابا جی سره خبرې کوم دا بابا جی جنګ شروع دی وروره په لتاو په زرها مو کډه پاته دی په وطن کې مسافه پاته دی ملي وو مرمۍ راغورځي وخت مرمۍ راغورځي جنگ پر شوره بی دوی مغرب کوئی دا سنگ دو وطن خزمت کئی موش ولی دو پاکستانیان سگلا کوئی چه پر کنه گر آگور زوالی نو دوی خوب الاغوانات لانا توایی دا پزرها و کدو پا خیدی پمتن کی ماشرا جد دو غم باید سو کخوی باید اخبر گولی پردا پولگی و سلام
بله سلام علیکم زر ایدمان ولایت بابا جیول اسوالی سیخ خبر کوم زه خپل ملي د سترګو لیدلې حال د توایم کوم مشکل چې ودره ته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دي وزداګړې کوم مشکل نشته امنیت دی کوم مشکلات چې وای امنیت دی وکونه وتره له کوم مشکلات له منځه یو غوښتنه نشته غند هغه د ورور د یمن د باباجي په سیمه کې جنگ شروع دی ډېر شدید جنگ د کندوز چند د یمن په سیمه باندې نه کوي د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د یمن سره مرسته کوي اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت چې د کندوز په رکان کې جنګي بمباري کیسې عملي له فوجیانو حکومت په خوږی خو اوس دي اول له سره څخه د دوی خپل فوج دغه ته امدګي ورکړي چې د یمن ولایت سکوت ونه کړي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ز عبد الولی خاکسار د هلمند د مارجی د ولسوالی څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم ګور پر موږ بدل دی جنگ شروع دی دا په دوارو او توپن راځي موږ په کورو چې مشلي ورور دا موږ پیغام مور مقامات ته ورسوي او نشر کړي والسلام د ازادي رادیو
بیا سلام علیکم زه وی خالد د هلمند لشکر د اختصاص په تماس کې یم ما د افغان حکومت څخه اله دا د لشکر د خلکو د سبب دو خلق سر مرسته وی که دیا تفاق خیر دیگه و سلام
ده هلمند ده اوسیدون که شکایتونم واوره دل چیل چراک سخی ده امنیت تینگشت پرغوشت نکردی لکه چی تاسو به هم پراپورونو که وری دل وی او دوستان مو هم ویل چی پا هلمند که ده تیر ونی رئیسی ده حکومتی زوکونو او وصلوالو مخالفینو ترمنز جگری دیره سوی ده سر بیره پرده چی ده دیولت پیوش میر ولسوالی وکی ناکراری ده واملری پا ورسته وکی ده لشکرگا شرط تیرمه ده باباجی سیمه ده تودو جگرو شاهده و دغلت ده جگرو لکبله زینی کورانی هم بیزای سوی ده چی بیرنی و مرستو تا ارتیا لری ده هلمند امنیتی وزیعت او ده بیزای سوی دستون زو پاره سمور همکار اجمال آن ده هلمند لوالی جنرال میرزا خان رحیمی سر مرکه کرده و پسر کیه ده دوغو جگرو ده ارستی حال پاره پشتن زینی کرده ده پکر پای وارو
دخمن یو سو تارکات درلودو ده دریسل و روز ترمخ شاو اطراف دی لشکرگه سیاغه ولسوالی دی نادالی و ولسوالی دی گرشک و نوال تا الحمدلله ده موزی مساله و قواه و لدانه دیر که دفاع وکا و دخمن تا دیر جدی تلفات ها وفتی دی پا خار بنده است نو خطر نست او نو
ده دی بابا جی پسیما که جو الکی خار تا نجده پراتا و سو رزی مخی دی ناکراری و ریپورتون و وزغل تا وزیعت سنگه دی
وزیعت نرمال دال تا اغا مشکل سال تا لیکم موجود و اغا حال ده دی مقوتونه جای پجای دی او دا سیلون سزی تا سر خبری که اما دی مگه عملیات تو قسمت دی مارجه قسمت دی نادالی او گرش که دوام لری بس خاص مشکل سره موږ مخامخ نه
ولی سب دی بیزای شو خبره کیږي په هلمند کې وای چې ګنشمیر خلک دغه سیمونه چې تاسو مرته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روان دي بیزای شوې دي مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امن سیمو کې ډیر دي او وای دوی لږ ستونزو سره مخ دي دغه ته د داخلي بیزای شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وای څومره ورته رسیدګي شوی
ډیر کم خلک په کورونا غ مناطق کې دښمن لوغه ځای فایرونه کول اندښنه کول هغه بیزای شوې دي څغه ته مختلفه لرو خاص کومکونه ورسو ان شاء الله او داسې چې په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل د خبره نشه اصلا څوک لا کارونه له ولسوالیونه له مرکز نه دی ځای شوی
ولی سه په نور ولایتونو کې چې کلکو امنیتی ستونزو سره مخ یو عموما له مرکز نه کومک واړی او مرکز نه کلا ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګیلی او شکایتونه را منځ کیږي تاسو چې د غزاینو کې له ستونزو سره مخ په ځنګړی توګه له امنیتی ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې د امرسته در سره کړی دا دغلته اوس کافی ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطعات لرو او خپل قطعات لرو ضرورت دي دوی لپاره نو اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا ولرو په وخت زمان لمو سره دائم کومک شوی ده
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند ورسیو پیښو په اړه خبرې کوله دوستانو د خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمیر اوریدونکو هغه پیغامونه در وورو چې پر نور مسایلو ژغیدلې لکه د بیکاری ستونزې د ژمی پر رسیدو سره د بې ځای سوی کورنۍ ستونزې چې دوی د ناامنۍ لکه بل بې ځای سوی دی البته او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکو چې د تیرې ورځې د زلزلې لکه بل زیانمن سوی دی او له دولت څخه مرسته غواړي په ګټه به وغورو
السلام علیکم محمد ولی احمد هلمند ولایت می تماس ولای دی دا کالداری د شارواکو می دا غوښتنه ده دا کالداری باید بند شي پاکستان څه په مخ نه دی کړی پاکستان هر شی دا باید ټول شیان بند شي دا ډیر ظالم ملک دی غوښتنه می دا د شارواکو چې دا کالداری بند شي
ہلو السلام علیکم رضا داد بھائی کار کون کو تو سنورانی کو مجمان اسرائیل در زابل والا خرمگان جو رسوالی ہے خاک افغان جو رسوالی ہے صدر اپ ایران کی ہے کارون نس تو تاکید ہے مادہ خبر ادا سے باید دا بادشاہ مک بادشاہ مک در بازار کری باید افغانستان جو سکار پیدا کی مک ٹول افغانان در بازار مسافر جو نو اندوالا نو افغانستان کسیم جا اندوالا نو کهو نو جو خدای پا امان
السلام علیکم جو سید محمد دا غزنی دا ولایت ناوی دا ولسوالی اختلال دا هلمند ولایت گرنشیر پا ولسوالی که کار کهو کارون دل سنست موی دا غزنی بلو مکاماتا تا ورس وش دا تخط دیر ارزان رجی تو اگر کارون نست دی خط و کارون نپیدا کیگی یو کارگر نورل سل پای نپیدا کیگی السلام علیکم
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم
بعد سلام زده کندار ولایت سه دنیمی نایز خبر کم عبدالرحمن میگم کاروبار نست پیشی نست داشیو دش در پداریو سنگین است ماجر اغلیو داشیو نسو کارا کی سار لارس برچو کودیو رو ماشام داغش راسو نه د ورور پیلرو نه د غورور پیلرو نه د سرای کریالرو ما د لورپور چارواک صدا اوستنه ده تزمغه و دغه ته دی لږ پنګونه وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینه. لکه څنګه چې درې ورځې کیږي د شهید عبدالغفور متوسطه ښوونځی د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه دی کړی او درې ورځې کیږي د معلمانو د نشتون له امله ښوونځی تر اوسه او شاګردان ګرځي د ښوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته ده. باید چې دولت او لوړپوړې چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مهاجرین چې دغه پشترو د ګرانی ګنجاباد بلا بلوک د پرارو دا جنګو د لاس بشتراګان یاګلې درې بداره دي یو مهمه دی رالی صاحب نو دغه بشتراګان دلته کومک نه کوي د مهاجرینو سره کوي چا واسطه درلوده شی ورکوي که چا واسطه نه درلوده هغه دې نمري نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب د دغو غم وخوری دغه مهاجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بیچارهګان. السلام علیکم رحمتالله.
سلام جو د راډیو ازادي و ټولو کارکوونکو ته دغه دی زه دا پیغام پرېږدم ورځ ازادي کې چې د افغانستان دولت ټولو دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالف مسلوت طالبان او مشران ته ورسي چې موږ د غورماش او نشوالي دا دی لاس د خو خلک چې نه سرپناه لري نه یو کم شی لري ټول وشنه اسمان ته ویاخته یو کوچنیان پراته دي ټول سینه او بغل شو اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی طالبان په نشوالي کې پراته دي تاکه نشته څوک نشته که موږ سره دغه دوه خوایې دغه شوکې موږ دغه بیچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنگ شروع کړي چې یو خوا مات شي او یو حکومت راشي په دغه ورفرې یا دې تر شا شي چې موږ د خپل بیچاره کوچنیان خپل وهدو او خلو او خپل وزایت ورسو په قران دې قسم چې ډېر کوچنیان خو موږ دلته یو لاس کور په یو وچر کې پاتې او شنه اسمان ته څومره دي نه نور مونږ د سينه او بغل دې خو هي په ګرځې والا نه دوا سره درماسره ډاکټر نه شي دا پیغام دی ورودو ازیدین چې موږ غری بیچاره ګان خلګو یو په هیڅ همزور نه رسیږي فقط انتظار چې دی به کله یو خوا ماتیږي یو خوا ودرشي. والسلام.
نورستان ولایت نقاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما لمړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکې هیلي او احترامات وړاندې کوم. روسته د سلام نه کوم زلزلہ چې افغانستان او بعضي هوادونو په کچاله پندستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات وو. پندستان کې هم مالی او جاني تلفات ډیر زیات اوختي دي. خدیش په مرکز پارون کې اتل لس کورونه ویجاړ شوي دي او اکثریت کورونه دیوارونه هم نړیدلې دي. همدارنګه د نورستان په عوامه د صالح کې هم تر دېش نه تولیه خپل کورونه نړیدلې دي. باندې او کلیوالو سمو ته غزیدلې سرکونه هم په بشپړه توګه تخریب شوي دي. اما متاسفانه د نورستان بعضي رساله او متروس حالات نه خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات پسمو ته کار نه کوي. کام دیش غریګمټال او منډولو رساله ته امکان لري چې په دغه رساله کې هم خلکو ته مالی او ځانګړي تلفات اوختي وي. نو د هر حال مرکزی حکومت د ځوان داخله د چنت نه په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې ځانمنه او به کول شي دي هغه سره د هغه ژوند خوالي توجه ته سره مرسته وشي. والسلام علیکم احترام.
الو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د علسه ولسوالی نه خبرې کوم. مالی صدقه محترم علسه کې زلزله شوې ده. ډېر خلکو د تاوان رسېدلې دي او که دا دولت کومک کوي باید مستحقین سره کومک وکړي. داسې نه شي چې کومک به راشي کور به یو سړي به ورانی او پیسې به یې بل سړي جب کېږدي. دا زما یو خواهش دی. وسلام.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کیم. زلزله کې کچه کورونه د چاتا ټول چاودیدلې دي او غرو کې واوره سوې ده، ډېره زیاته یخنی ده، خلک له کورو وتلې دي. باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي، په دې اړه ساړه ډېر مضبوط دي. کچه میلې ټولې تللې دي او مالي تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، عزت الله من والیم کاپیسا والا تګاب ولسوالی نه. دلته چې کومه زلزله شوې تقریبا ټول کورونه تګاب ولسوالی دي او خساره لیدلې ده. دا علت یو همدا دی چې دوه ورځې مخکې شدیده باران شوی و او د کاپیسا والا د تګاب ولسوالی تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا درې سوه کورونه په بشپړه توګه باندې وران شوي دي او د دولت نه خواهش کوو چې د بېکورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو چې د بېلګې په ډول به د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس پرما کې یوه مرکه تاسو دوستانو ته در واورو چې د مرستو د رسولو په اړه یې له دی رادیو سره کړی دی. البته زموږ همکاري له شغلی برمک سره خبرې کړي دي.
کافی نه هم کمک های نقدی صورت گرفته، هم کمک های بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کمک ها صورت گرفته و جریان داره. میال توزیع کمک ها هم در اکثر ولایت جریان داره.
آقای برمک، شکایت هایی وجود داره که کمک ها هنوز هم به مردم به شکل درست نرسیده و در ضمن گفته میشه که کمک ها بسیار اندک است، کافی نیست با کسایی که آسیب دیدن.
اینطور است که ما خود در مرحله اول کمک رسانی هستیم. ما ان شاء الله در آینده کوشش میکنیم که در مرحله دوم باز کمک های اساسی تری که باز بتونه ما چند سه ماهی که پیش روی مثلا هوا زمستان سرد است، اینیا رو باز بعدن در مرحله دوم باز داد پشت از سایستر میال. فعلا خب ما در مرحله اول بیخی ابتدایی کمک ها قرار داریم که اولی در مرحله بعدی ها مردم حق دارن شکایت کنن که هنوز کمک ها بسنده نیست، کافی نیست، ولی در دو سه مرحله روند امدادرسانی تکمیل میشد.
برخی کشورهای خارجی هم وعده کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان کرده بودند. آیا یک کمک ها هم رسید؟
دولت رسیدن است. شوهر چین امروز هم ما ملاقاتی که داشتیم بودا وعدهشانی بود که خیمه و کمپل و جنریتورا را بر ما انتقال میتن، از جنریتورای خرد او دیگه البته چه رسم خودشان بود. باز ما با تعقیب از او از پیشان خواهش کردیم که انشاءالله که چون زمستان پیشی است لباسهای گرم زمستانی را اگر بتوانند بر ما هم انتقال بدن و بعضی وسایل پخت و پز و آشپزخانه و مثلا بشکه یا این چیزایی که بسیار ضرورت ابتدایی است از این بر ما انتقال بدن. اونم باز تا یک تقاضای دیگه باز انشاءالله در روزهای بعدی و گفتن که ما کمک کنیم. همونطور کشور هندوستان تعهد کمک کرده، کشور انگلستان به افغانستان تعهد کمک کرده، ترکیه تعهد کمک کرده، به می ترتیب ترکمنستان دیروز یک ماموریتشان شامل 120 متریک تن آرد و سمنت 100 متریک تن سمنت است تو داخل افغانستان شد دیروز رسید. اینیا اینی تعداد و کشور قطر $1,000,000 دیروز کمک و عربستان سعودی هم آمادگی کمک بر ما دادن. حالا امروزشان در تماس هستیم.
در بیرونی و حالات و پچارو که در دولت وزیر وایس برمکو لهم دی سر در خبروان هم پای ترسیجی مخی تردی چی در خدای پامانی وکم یو یادوان کم حقه در چی در خبروان در ازادی رادیو رسمی نظر نترکنده بی بلکه ستاسو دوستانو در رالی جلسوی تلفونی تماسونو پر اساس جوریجه. بیا هم مشت زنگوهی او در خبلو سیمو ستونزی را سر شریکی که تر بیا مو پر خدای سپرم. الله مملسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغان بچو خون زیده مکتب زنگ مر شوه و گلی و سوره سوره ده افغان بچو خون زیده افغان بچو خون زیده ماشومان وای سلگو کی مونتا چان دی خندلی وسارو مولا سرا کاگی مون هر چایو شاڑولی سوک دور جامو کی داشی کتابونه